امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
اشرف غنی سعودی عربستان ته تللی دی. د وانواتو په جزیره کې یو سخت سمندري طوفان په پراخه پیمانه تباهي رامنځته کړې ده. د امریکا خارجه وزیر وایي تر اوسه پورې سمه نه معلومیږي چې امریکا او 15 نور قدرتونه به له ایران سره د مارچ 18 پورې موافقې ته ورسیږي او که نه. او د سرایلون د جمهور رئیس مرستیال سام سومنا د هغه ملک په پایتخت فری ټاون کې د امریکا په سفارت کې پناه اخیستې ده. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ او د 2015 میلادي کال د مارچ 15 ده. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن اتنیمی بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار له 15 بجو سره برابرېږي. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به د افغانستان او نړیوالو پیښو په باب زموږ د خبریالانو رپورټونه واورئ او بیا به یوه سر مقاله واورئ. خو لومړی له طاهر اڅکزینه د دې ساعت پوره خبرونه واورئ.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سعودي عربستان ته تللی دی. د ولسمشر د مانی خبر پاڼه وایي چې ښاغلی غنی به په دغه سفر کې د سعودي عربستان د پادشا سلمان بن عبدالعزیز او د یو شمیر نورو چارواکو سره وګوري او عمره به هم ادا کړي. که څه هم چې د ارګ په اعلامیه کې دا نه دي ذکر شوي چې جمهور رئیس به د سعودي د چارواکو سره د طالبانو سره د سولې د خبرو په باره کې هم وغږیږي که نه، خو د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی د جمهوری سره په دې سفر کې ملګری دي. له بلې خوا پرون د ولسي جرګې غړو د 15 تقنینی کال په لومړنۍ غونډه کې د سولې او د وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې په هکله وویل چې د سولې خبرې باید په څرګند ډول وسي او ولس باید پوره خبر وي. افغانستان ته د راستنیدونکو مهاجرو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی تیره اونۍ د یوه حکومتي هیئت په مشرۍ پاکستان ته تللی وو. هغه پرون په کابل کې د خپل سفر په حق له خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې ټول 3,000,000 افغان مهاجر ژوند کوي چې 1.5 میلیون یې نه دي راجستر شوي. ښاغلی بلخی وویل چې د پاکستان او د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې سره د 3 اړخیزو خبرو وروسته موافقه وسوه چې افغان مهاجر به په خپل زړه ورو ورو په عزت افغانستان ته راستانه سي. ښاغلی بلخی وویل چې د پاکستان د مقاماتو سره د هغو 1.5 میلیون افغانانو په هکله چې د مهاجرو په لیست کې نه دي شامل دا پریکړه وسوه. یوه کمیټه جوړیږي چې هغوی هم راجستر سي. د وانواتو جمهور رئیس بالدوین لانسډیل پرون د شنبه په ورځ وروسته له هغه د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړه چې یوه تباه کوونکي سمندري طوفان په آرام سمندر کې دغه ټاپو هیواد وواهه. هغه په جاپان کې د فاجعو د خطرونو د کمولو په اړه د ملګرو ملتونو کنفرانس ته په خپله وینا کې وویل چې دی په داسې حال کې دا وینا کوي چې زړه یې د زیات غم او خواشینۍ څخه ډک دی. د پام په نامه دغه سمندري طوفان چې د باد سرعت یې په ساعت کې 270 کیلومترو ته رسېدلی، بشپړ کلي تباه کړي، د کورونو بامونه یې الوزولي، د برېښنا موزې یې قطع کړي او ونې یې راچپه کړي دي. تر اوسه پورې د 40 کسانو د وژل کېدو خبرونه خپاره شوي دي، مګر د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویل دي چې تباهي ډېره پراخه ده. ښاغلی بان او جمهور رئیس لانسډیل په جاپان کې د نړیوالې غونډې نه بهر سره کتلی دي او ښاغلی بان وویل چې وانواتو د چاپیریال د بدلون له کبله مخکې لا زیات تاوانونه ګاللي. هغه وویل چې د پام په شان طوفانونه یوازې هغه خطرونه نور هم پسې زیاتوي چې هغه هیواد ورسره مخامخ دي. د مرستو رسولو چارواکي وایي چې دا فاجعه به شاید دومره سخته وي چې د آرام سمندر دغه سیمه هیڅکله نه ده ورسره مخامخ شوې. په عراق کې د کردانو حکومت وایي چې دا شواهد لري چې د اسلامي دولت ډلې د کردانو په پیشمرګه قواو باندې کیمیاوي وسله استعمال کړې ده. د کوردستان سیمه ایزي امنیتی شورا پرون د شنبه په ورځ یو بیانیه خبره کړې او په هغه کې دا تور لګولې دي چې د جنوري په میاشت کې په شمالي عراق کې د ځانمرګ د بمچونی په حمله کې د کلورین غاز استعمال شوی وو. په بیانیه کې ویل شوی دي چې په لابراتواري معاینه کې د دې حملې د صحنې څخه د کلورین غاز سیمپلونه او نمونې ترلاسه شوی دي. کوردان ویل دي چې دغه لابراتوار د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې جګړه کوي په یو انډیوال ملک وو، مګر هغوی د دې هیواد یا لابراتوار نوم نه دی اخیستی. د بیانیې له مخې د جنوري په 23مه د ځانمرګه د بمچونې دا حمله د موسل د ښار او د سوریه د سرحد ترمنځ سړک په اوږدو کې وسوه. د اسلامي دولت په ډلې باندې دا شکونه هم راځي چې په عراق او سوریه کې په پخوانیو حملو کې د کلورین غاز استعمال کړی وو. د کوردي حکومت دغه پرونی ادعا د مستقلو منابعو لخوا نه ده تایید شوې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم نور خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل چې دا نه ده معلومه چې امریکا او د نړۍ نور طاقتونه به د مارچ تر 18 نیټې پورې چې د ایران د زرعي پروګرام په اړه د موافقې د ترلاسه کولو وروستۍ مهلت ټاکل شوی دی، دې موافقې ته سره ورسیږي که نه. کیری پرون د شنبې په ورځ د مصر د شرم الشیخ په تفریحي ښارګوټي کې په یوه نړیوال کنفرانس کې چې په مصر کې د پانګې اچونې لپاره جوړ شوی دی، وویل چې د دې خبرو هدف یوازې دا نه دی چې کوم موافقه دې ترلاسه سي، اصلي هدف د صحیح موافقې ترلاسه کول دي. هغه خبریالانو ته وویل چې زه تاسې ته دا نسم ویلی چې موږ دا موافقه ترلاسه کولای سو که یې نسو ترلاسه کولای، یا دا چې موږ هغې ته نږدې سوي یو. هغه وویل چې موږ یو څه پرمختګ کړی دی، مګر ځینې خنډونه لا موجود دي، مهم خنډونه، او ایران مهم چانسونه لري چې ډېر چې د پرمختګ لپاره یې باید غوره کړي. کری وویل چې یو خند هغه سرخلاصي لیک دی چې د امریکا اووه څلوېښت جمهوري غوښتونکو سناتورانو د ایران مشرانو ته استولی، او دا خبرداری یې ورکړی دی چې د امریکا بل جمهور رئیس کولای سي هر معامله په هر وخت کې فسخ کړي. دغه امریکایي لوړپوړي ډیپلومات دا اقدام مستقیمه مداخله وبلله چې هیڅ ډول سابقه نه لري. امریکا او د نړۍ نور 15 طاقتونه نن د یکشنبې په ورځ د سویزرلینډ په لوزان کې د ایران سره بیا خبرو ته کښینی. د سیرالیون د جمهور رئیس مرستیال ساموئل سیمسومانا وروسته له هغه چې عسکرو یې پرون د شنبې په ورځ کور محاصره کړ، د امریکا د متحده ایالاتو څخه وغوښتل چې ده ته پناه ورکړي. هغه وویل چې دی په خپل هستوګنځي کې نه دی، مګر دا لا نه ده معلومه چې هغه په پلازمینه فری ټاون کې د امریکا سفارت ته ځان رسولی دی که نه. دا کار یوه اونۍ وروسته له هغه سوی چې سیمسومانا د جمهور رئیس ارنیس بای کوروما د سیاسي ګوند څخه چې د ټولو خلکو کانګرس نومیږي وایستل سو. په هغه باندې دا تور لګېدلی دی چې غواړي یو بل سیال سیاسي تحریک تشکیل کړي. هغه اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته په تلیفون کې وویل چې زه د جمهور رئیس د مرستیال په توګه نن سهار ځان مسؤول نه وینم. هغه وویل چې د امریکا د سفیر جان هوور سره خبرې کړي دي او د هغه جواب ته منتظر دی. د امریکا سفارت په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. چین په بیجینګ کې د میانمار سفیر ورغوښتي او د دواړو هیوادونو د سرحد په اوږدو کې یې د جنګي جت الوتکو ګزمې پیل کړي دي. چین دا کار وروسته له هغه کړی دی چې د میانمار د جنګي الوتکې څخه یو بم د چین د سرحد په خوا وغورځول سو، څلور کسه یې ووژل او څو نور کسان یې زخمي کړل. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال لوژیمین د میانمار سفیر تیتلین اون احضار کړ او هغه ته یې خپل احتجاج څرګند کړ. دا پیښه په داسې حال کې شوی ده چې د میانمار په شمال کې د کوګانګ په خاصه سیمه کې د میانمار د اردو او د چینایي قومي یاغیانو ترمنځ شخړې او جګړې دوام لري. دا سیمه په 1980 کال کې د خودمختاري سیمې په توګه منځته راغلې ده. یوه کښتۍ چې څه د پاسه 200 کسه پکې سپاره وو د میانمار په لویدي ساحل کې غرقه شوې، لږ تر لږه 3 کسه مړه شوي او 12 تنه ورک دي. دغه کښتۍ د جمعې په ورځ د هغه هیواد راخاین د لویدیز ایالت د سمندر په طوفاني اوبو کې ډوبه شوې ده. چارواکو ویل دي چې 168 کسه ژغورل شوي دي، مګر نور ټول غرق شوي دي. محلي چارواکو ویل چې په دې کښتۍ کې تر خپل حد زیاتې سپرلۍ وې او فکر کېږي چې ډېر خلک به مړه وي. د مالدیو پخوانی جمهور رئیس محمد نشید په تروریزم ملزم شوی او د جرل سکالو بند سزا پر راختلې ده. د درو قاضیانو یو هیئت پرون د شنبې په ورځ په یو بیړنۍ محاکمه کې پریکړه وکړه چې نشید چې د غیواد لومړنی دیموکراتیک انتخاب شوی جمهور رئیس وو د 2012 کال د جنوري په میاشت کې د خپل جمهوري ریاست په وخت کې په غیر قانوني توګه د قاضي القضات د بندي کولو امر کړی وو. او ټاکل شوی د اروپایي اتحاد بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګیرینی په دې میاشت کې کیوبا ته سفر وکړي. دا به په روانو خبرو کې چې هدف یې د اروپایي اتحاد د 28 ملکونو د بلاک او د کیوبا د کمونیست هیواد ترمنځ د تجارتي اړیکو پیاوړتیا ده یو بل قدم وي. دا د دې ساعت خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی او دا هم زمونږ د خبرونې لومړی موضوع. جمهور رئیس اشرف غنی سعودي عربستان ته رسیدلی دی. د جمهوری ریاست نه خبره شوی یو مطبوعاتي بیان وای چې ښاغلی غنی به د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. پام وکړئ له کابل نه د ازادۍ راډیو د خبریال ریپورت ته.
د ولسمشر په توګه د اشرف غنی له ټاکل کېدو را وروسته دا دویم ځل دی چې نوموړی سعودي عربستان ته سفر کوي. ولسمشر د شامې په ورځ له غرمې وروسته په یو دوه ورځني سفر سعودي عربستان ته روان شو او هلته به د سعودي له پاچا ملک سلمان او یو شمېر نورو سعودي چارواکو سره وګوري. د ولسمشر ویاند اجمل عبدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر د اجنډا په اړه سونه ویل، خو دومره ویل چې دغه سفر د سعودي چارواکو په بلنه ترسره کیږي.
رئیس جمهور د خادم حرمین شرفین په دعوت نن عربستان سعودي ته سفر لري او دغه سفر په ترڅ کې د خادم حرمین شرفین او د عربستان سعودي نورو لوړپوړو چارواکو سره به ملاقات لري.
په همدې حال کې د ولسمشرۍ ماڼۍ یو خبر پاڼه وایي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسل حکمت خلیل کرزی، د اجرایه ریاست لومړی مرسل محمد خان، د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی او یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي په دغه سفر کې د ولسمشر ملګرتیا کوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه افغان پلاوی به د عمرې د ادا کولو لپاره مکې مکرمې ته هم لاړ شي. په خبر پاڼه کې دغه راز نه دی راغلی چې ولسمشر به د سعودي له چارواکو سره په کومو مسایلو خبرې کوي، خو د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي چې په دې سفر کې به د سولې موضوع هرو مرو یادیږي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان د سولې په مسله کې ښه رول لوبولی شي.
د سولې لپاره د بل هر وخت نه ښه زمينه سازي شوې ده او زما په نظر سعودي عربستان ډېر رول لري د سولې پر اوستو کې او د افغانستان د حکومت سره یا د مخالفینو سره هم په شکل د اشکالو باندې دی، روابط هم لري، تعارف هم لري، پاکستان سره ښه تعلقات لري. بل د ټول اسلامي نړۍ اسلامي او مذهبي مرکز دی، د حرمینو خادمان دي، د دې خبرو ته خلک غوږ دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لړم په میاشت کې هم چې د کار لومړۍ ورځ یې سعودي عربستان ته لاړ. ولسمشر په داسې حال کې سعودي عربستان ته تللی چې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې د خبرو د احتمالي پیل اوازې تودې شوې دي. افغان چارواکي وایي ولسمشر به په دې سفر کې د سولې په اړه د سعودي عربستان له چارواکو مرسته وغواړي او له هغوی به وغواړي چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. دوی وایي سعودي عربستان پر طالبانو نفوذ لري او هم کولای شي پر پاکستان فشار راوړي سو طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
سعودي عربستان تم د جمهور رئیس اشرف غنی سفر په باب د ازادۍ راډیو د خبريالي ريپورت واوریدو. د افغانستان د مهاجرینو د چارو وزیر وایي چې پاکستاني چارواکو ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې به د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځي. پام وکړئ په دې اړه د کابل نه زموږ د خبريال ممتاز بهیر ريپورت ته.
افغان حکومت وایي له پاکستانی چارواکو سره هوکړې ته رسیدلی چې له 2015 کال څخه وروسته په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د پاتې کېدو موده بیا وغځوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی تیرونی د یو حکومتي پلاوی په مشرۍ پاکستان ته تللی و. نن یې په کابل کې د خپل سفر د نتایجو په اړه خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل په پاکستان کې ټول 3 میلیونه او 100 زره افغان کډوال ژوند کوي چې 1.5 میلیون یې نه دی راجستر شوی. خاغلی بلخی وویل له پاکستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یا UNHCR سره له درې اړخیزو خبرو اترو وروسته موافقه وشوه چې له پاکستان څخه به افغان کډوال په داوطلبانه با عزت او په تدریجي توګه بیرته افغانستان ته ستانه شي.
امکان داره تا 10 سال دیگه دوام بکنه.
خی د داوطلبانه او تدریجي ستنېدو چاره تر لسو کلونو دوام وکړي چې ټول کډوال د همدې سیاست له مخې بیرته ستانه شي، او هغه کډوال چې کارتونه یې نهنی میاشتې اعتبار لري اوس ډیر جرو چې موږ په اړه خبرې کړې وای. موږ په راتلونکي کې نورې درې اړخیزې او څلور اړخیزې غونډې لرو په دې مسایلو به خبرې وکړو، خو کله چې پاکستان له موږ سره دا ومنله چې د کډوالو بیرته ستنېدل به داوطلبانه تدریجي او د افغانستان له وس سره برابر وي، دا په دې معنی ده چې کارتونه به بیا تمدید شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وویل چې اوس مهال په پاکستان کې 1.5 میلیون داسې افغانان ژوند کوي چې ثبت او راجستر نه دي او په ناقانونه توګه په دغه هیواد کې ژوند کوي. ښاغلی بلخی وویل په دې اړه هم له پاکستاني لوري سره هوکړه شوې چې دغه شمیر افغان کډوال په خپل هیواد کې ثبت او راجستر کړي، چې د دغه چارې د سنبالولو لپاره یوه ګډه کمیټه هم جوړه شوې ده.
کمیټه مشترک کار میکنه، قرار است تا یک ماه
ګډه کمیټه کار کوي. ټاکل شوې چې تر یوې میاشتې پورې دغه کمیټه د کډوالو راجستر لپاره خپل ترتیبات بشپړ کړي. او ما د پاکستان د سرحدونو، قبایلو او مهاجرینو وزیر ته بلنه ورکړه چې د ګډې کمیټې د کارونو له بشپړېدو وروسته افغانستان ته راشي او یو هوکړه لیک لاسلیک کړو، او له هغې وروسته به په رسمي ډول د کډوالو د راجستر چارې شروع شي. له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې پاکستاني پولیسو په خیبر پختونخوا کې د میشتو افغانانو په نیولو او د هغوی په ځورولو لاس پورې کړ، چې په پایله کې په سلګونو کورنۍ دې ته اړ شوې چې له پولې دېخوا را واوړي. دا تیر زیږدیز کال د دسمبر میاشتې په 14 نیټه د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې پر یو ښوونځي له برید وروسته چې ورکه په لسګونه زده کوونکي او ښوونکي ووژل شول، په خیبر پختونخوا کې پر میشتو افغانانو سختې او زور واخیست. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دلته په واشنگتن کې د پاکستان اته بجې دڅولېخ د قیدې د ساتو مهم خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سعودي عربستان ته رسیدلی دی. د افغانستان د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وای چې دا محل په پاکستان کې ټول ټال 3 میلیون او 100,000 مهاجر ژوند کوي، چې د جملې نه 1.5 میلیون نه دی راجستر شوي، خو د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو او افغانستان د حکومت سره د درې اړخیزو مذاکراتو په نتیجه کې موافقه کړې ده چې د هغوی د اوسېدو موده به وغځي. د وانواتو جمهور رئیس سمانا پرون د شنبې پر ورځ وروسته له هغې د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړه چې یو تباه کوونکي سمندري طوفان په آرام سمندر کې پروت دغه ټاپو ډېر سخت ووهه. په عراق کې د کردانو حکومت وایي داسې شواهد لري چې د اسلامي دولت ډلې د کردانو په پیشمرګه قواو باندې کیمیاوي وسلې استعمال کړي، خو د کوردي حکومت دغه ادعا په اړه مستقلو منابعو تور څخه پورې تبصره نه ده کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي دا معلومه نه ده چې امریکا او د نړۍ نور قدرتونه به د مارچ 23 نیټې پورې د ایران د ضروري پروګرام په اړه یوې وروستۍ موافقې ته سره ورسیږي او کنه. د اسرائیلو د جمهور رئیس مرستیال وروسته له هغې چې عسکري پرون د شنبې په ورځ په پایتخت فری ټاون کې کور محاصره کړ، د امریکا په سفارت کې پناه واغسته. د امریکا سفارت په دې اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. چین په بیجنګ کې د میانمار سفیر ورغوښتی دی او د دواړو هیوادونو د سرحد په اوږدو کې د جنگي جټ الوتکو ګزمې پیل کړې دي. چین دا کار روس له هغه وکړ چې د برما جنگي الوتکو یو بم د چین د سرحد سره نږدې وغورځاو. څلور کسان په دغه پیښه کې وژل شوي او څو کسان زخمیان دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وای چې د ایبولا په ساري ناروغۍ په لویدیز افریقا کې تر اوسه پورې څه باندې 10,000 ناروغان مړه شوي دي. پام وکړئ، ډاکار نه د امریکا غږ د خبریالې جنیفر لزوتا ریپورت.
د ایبولا ناروغي درې هیوادونه ګینی، لابیریا او سیریالون ډېر سخت ځپلی دي. د جنوري د میاشتې په سر کې داسې ښکاره کېدله چې د ایبولا په خلاف مبارزه کې پرمختګ شوی دی. د نوو پیښو شمیر په یوه هفته کې د سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې له زرو نه په یوه هفته کې 100 ته راټیټ شو. د روغتیا د نړیوال سازمان ان په قول تقریبا په درو افتو کې په لابیریا کې چې د ایبولا په ناروغۍ اخته وروستی کس د مارچ په 15 نیټه له روغتون نه خارج شو. د دغې ناروغۍ نوې پیښې نه دي لیدل شوې، مګر په ګینی او سیریالون کې د ایبولا د ناروغۍ ضد اقداماتو په خلاف لا تر اوسه خال خال مقاومت شته چې دا پیښې او د مړو شمیر زیاتوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دې تېره هفته کې په دغو دواړو هیوادونو کې د 146 نوو پیښو رپورټ ورکړل شوی دی. د بې سرحده ډاکټرانو لپاره بان لپ سرت له سیمینار رپورټ ورکوي. دی وایي موږ تل د عاجلو مرستو د رسولو په وخت کې دا خبره تاییدوو چې ایبولا لا نه ده ختمه شوې، دا ډیر وخت دی چې په دې برخه کې رضایت حاصل شي، په خاصه توګه په ګینیا او سیریالین کې. لابیریا یو څه فرق لري، موږ نو اوس یو لږ غونتې زیات خوشبینه کېدای شو. دغه ناروغي کنټرول کېدای شي، منابع شته که خلک له ځان نه ډیر راضي نشي. ډاکټر فرانسیس کاټی چې په لابیریا کې د ایبولا لپاره د درملو او پلان د مستقل منیجر مرستیال دی، نو وایي د له ځان نه د رضایت په برخه کې د خطرونو نه ښه خبر دی. کاټی نو وایي
September and October, we had too many people dying, so it was the disease finding us. But at this point where you have one or two cases every 3 to 4 days and so forth.
منګه ولیدل چې سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې ډیر خلک هم لکېدل، ځکه چې د ناروغي منګ پیدا کړی وو، مګر که اوس په هرو درو یا څلور ورځو کې یو یا دوه پیښې پیدا کړو نو خلک له دې نه انکار کوي. دوی وایي موږ د ایبولا ناروغي نه لرو، دا د ملاریا ناروغي ده، ځکه نو کله چې خلک متزلزل شي نو په دې سره د ایبولا ناروغي بیا پیدا کیږي. دی وایي د څارنې ټیمونه په دوامداره توګه د مشکوکو پیښو په باره کې څېړنې کوي، او د دې میکانیزم هدف دا دی چې د دې ډاډ ورکړی شي چې بله پیښه پیدا نه شي. نو که پیدا شي د هغې زر علاج کیږي او ورباندې اخته کس قرنطین کوي، مګر ماهران وایي دغه اقدامات هغه وخت کار ورکوي چې ټولنې په دې باره کې معلومات ولري. د ایبولا د اضطراري عکس العمل لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت د وروستیو ارقامو په قول د مارچ په 8 نیټه د مثال په ډول په ګینی کې 14 مړي داسې ښخ شوي وو چې محفوظ نه وو. په دغه موده کې څه باندې نیمایي ناروغان په خپلې هغې ټولنه کې مړه شولو چې نه غواړي په طبي مرکز کې علاج وشي. دغه اداره وایي دا د هغې ستونزې پوره نښه ده چې ناروغ پته ولګیږي او د ټولنې سره تماس ونیول شي. د ایبولا په خلاف د مبارزې د انتظام لپاره د ګینی نتاق فودي تاس سلا په کوناکریکی امریکا غټ د دغو ستونزو په باره کې داسې وویل:
نو اجوردی نوتر انمی سه نه پا لپیدمی د ایبولا، سه لپیدمی د لا ریتیسانس د لا نیگاسیون د
موږ اوس د دښمن سره په جګړه اخته یو، او دا نه یوازې د ایبولا ناروغي ده، او دا د ځینو خلکو ترمنځ یو غلې غونډې ناروغي ده. موږ ټول وسنه په دې پویږو چې ایبولا څه شی دی او څنګه دا انتقالیږي، مګر ځینې خلک په عمومي توګه کار کوونکو ته اجازه نه ورکوي چې درمل وکړي. سیلا وایي ګینی اوس تخنیکي اسانتیاوې لري، د موادو رسولو او روغتیایي کارکوونکي حاضر دي چې دغه ناروغي ختمه کړي او صفر ته راټیټه کړي. نو د دې کارونو سرته د رسولو لپاره لازم ده چې کورنۍ خپل غړي د روغتیایي کارکوونکو نه پټ نه کړي او مړي په غیر محفوظه توګه ښخ نه کړي. د مړي سره د تماس ونه نیول شي او مړي دي پری نمینزل شي او د دې اجازه د ورکړه شي چې تماس ورسره ونیول شي او کله چې ناروغ وي سفر دې نه کوي. ماهران وایي دا په خاصه توګه مهمه ده چې مخکې له دې نه بله میاشت په سیمه کې باراني موسم پیل شي په دغو درو هیوادونو کې د پیښې صفر ته راټیټې شي. په ډیرو سړکونو باندې به تګ مشکل وي چې د عکس العمل ډلې ټولنو او هغو خلکو ته ځانونه ورسوي چې درو درملو ته ضرورت لري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ازادۍ رادیو پیغام واورېدل.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د همدې کال د فبروري د میاشتې د 15 نیټې را په دی خوا کیرل ګابوریچ د مالدیف صدر اعظم ټاکل شوی. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاندې جنسا کې په وخت کې ویلي و چې غواړي د خغلی ګابوریچ سره په ګډه کار وکړي. موږ غواړو په مالدیف کې د خلکو د ګټې لپاره د چټک اصلاحات وشي. په دې اصلاحاتو کې د اروپایي ټولنې سره د مالدیف د یو ځای کېدو د تړون تطبیق کېدل هم شامل دي چې له برکته به دغه هیواد په اروپایي ټولنې کې ورګډ شي. صدر اعظم ګابوریچ ویلي دي چې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو هلې ځلې د هغه د حکومت د مهمو او لومړنیو کارونو څخه دي. هغه وایي پوره کوښښ کوي چې لازم اصلاحات راولي تر څو دغه هیواد د 2018 کال پورې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو جوګه شي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مارسیال انتونی بلنکن مالدیف ته په خپل تازه سفر کې ویلی و کچیرته د مالدیف حکومت خپل ژمنې عملی کړي او خپل هیواد د اروپایي ټولنې معیارونو سره برابر کاندي نو د امریکا متحده ایالات د صدر اعظم ګابوریچ او د مالدیف د ولس ټینګ ملاتړ کوي. کاغلی بلنکن وویل زمونږ د دواړو هیوادونو اړیکې تر بل هر وخت اوس زیاتې قوي دي. زنن تاسو ته د یو پیغام سره راغلی یم او هغه دا چې غواړم د مالدیف سره خپلې دوامدار همکاري او دوامدار ژمنې څرګند کړم. زه غواړم دا هم تکرار کړم چې د اروپایي ټولنې سره د مالدیف د یو ځای کېدو لپاره د لازمو اصلاحاتو په راوستلو کې موږ تاسو سره ولاړ یو. هغه اصلاحات چې د مالدیف حکومت یې وړاندیز کړی دا ډېر سخت دي خو په هلزلو ارزي، ځکه چې لیوې خو به دغه هیواد د اروپایي ټولنې سره یو ځای شي او بل دا چې د دغو اصلاحاتو راوستل په خپل ذات کې ګټور دي. د اداري فساد او رشوت خواري سره مبارزه او د قانون حاکمیت به د بهرنیو هیوادونو پانګاچونه وهڅوي. د برښنا په چارو کې بدلون به د دې سبب شي چې په دې هیواد کې د برښنا د کموالي ستونزه حل شي. د اروپایي ټولنې بازار ته لار پیدا کول چې د نړۍ تر ټولو ستر بازار دی، دا معنی به ولري چې د مالدیف تولیدونکي به نور د اندېښنه ونه لري چې یوازې یو پیرودونکی به وي چې هغه هم د سیاسي ملحوظاتو له مخې ټاکل کیږي او هر څه د هغوی په لاس کې وي. د بهرنیو چارو د وزارت مارسیال ښاغلی بلنکن همدارنګه وویل چې دا د مالدیف لپاره ډیر سخت وخت دی او دا هیواد په یو سخت چاپیریال کې پروت دی، نو پکار ده چې د مالدیف حکومت هماغه شانې چې د خپل ولس سره ژمنه کړې ده چټک او قاطع اصلاحات وکړي. بلنکن وایي د امریکا متحده ایالات به تاسو سره په دې پرمختګ کې اوګه په اوګه ولاړوي او لاس په لاس به مخ په وړاندې حرکت کوو. موږ به د مالدیف د حکومت ولس او ستاسو د پرمختګ سره همکاري کوو. تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د کابل او افغانستان د څنور خورونو د هوا حالات د سانتیګراد په حساب د نن ورځې لپاره په دې ډول اټکل شوې دي. کابل د تودوخه لوړه درجه 14، ټیټه 2، جلال آباد لوړه 14، ټیټه 4، قندهار لوړه 21، ټیټه 9، مزار شریف لوړه 14، ټیټه 4، هرات لوړه 14، ټیټه 3، غزنی لوړه 10، ټیټه منفی 3، قندوز لوړه 13، ټیټه 6، خوست 10، ټیټه 15، او اسدآباد لوړه 14 او ټیټه 6 درجه سانتیګراد اٹکل شوی دا. او آسمان بپو اسد آباد کی اریزی محترم اوریدن کو زمون په راتون کې خبرونه کې به دا موضوع غن ووري د طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط د سولې د شورا رول د بشري حقوقو د ډلې خوا د ایران په حکومت باندې د خزو په مقابل کې خزو په باره کې چې کوم قانونونه جوړ کړي دي اعتراض کول او د اسلامي دولت د ډلې د مشرانو لخوا د بوکو حرام د ډلې د بیعت منل. محترم اوریدونکو زموږ د خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه شروع کیږي.